ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه د مریض 1402 د قوس شلم او د 2014 میلادي کال د دسمبر 11 مده د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، په جنوبی افریقا کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مخامخ کېدو، د امنیتي موافقې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي څرګندونی او ځینې نور موضوعات لرو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په جنوبی افریقا کې د افغانستان له ولسمشر سره یوازې روغ بړ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کانګرس سره وغوښتل چې پر ایران نور بندیزونه ونه لګوي، او د اوکراین په مرکز کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره زرګونه پولیس د خپلواکۍ چوک ته روان دي. د خبرونو تفصیل. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جنوبی افریقا کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوازې روغبر وکړ، ځکه چې له کرزي سره د خبرو لپاره هغه ځای مناسب نه و. دواړه ولسمشران د جنوبی افریقا د پخواني ولسمشر نلسن منډیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره جوهانسبرګ ته تللي دي. افغان ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې او د هغه لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابینز وایي د امنیتی تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او هم به د افغانستان پر اقتصادي چارو منفي اغیزې وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د هرات ولایت شورا رئیس وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي موافقه کې ځند د خلکو اندېښنې پارولې دي. سید وحید قتالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل په کار ده چې په دې برخه کې د مشورتي لوی جرګې پریکړه ومنل شي.
اما مرافع ملی خود مردم افغانستان درست تشخیص دادن، حرکت هایی که فعلا صورت میگیره مخالف منافع
دی وای د افغانستان خلکو خپل ملی ګټه سمې په ګوته کړی دي. کوم کارونه چې اوس کیږي د ملی ګټو خلاف دي او یو ملی اندیشنه زیږولې ده. مشورتي لوی جرګې چې ولسمشر کرزی د امنیتي موافقه په اړه حکومت ته د مشورې لپاره بللې و، د امریکا سره د افغانستان د یو ارخیز د دوه ارخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو غوښتنه کړې و. د افغانستان د لوړو او مسلکی زده کړو وزارت وایي د راتلونکي کال لپاره به 50,000 محصلان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب کړي. عبیدالله عبید پرون د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه به په 50 زونونو کې واخیستل شي.
با درداشت پلان پذیرش پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و ایجاد پوهنزایهای جدید در سال 1393 جذب در مؤسسات تحصیلات عالی در حدود 57,000 تن خواهد بود.
د لوړو زده کړو وزیر همداراز ویل چې دا ځل د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره ښه مسلکي او تخنیکي ترتیبات نیول شوي او له خلکو غواړي چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس له غړي وغوښتل چې په اوس وخت کې پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي، ځکه د نړۍ قدرتونه د دې هیواد د اتمي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي او د هدف ته د رسیدو په لومړي ګام کې له تهران سره شوې موقتي موافقه عملي کوي. کیری پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو ته وویل له تاسو غواړو چې زموږ مرکچیانو او ماهرانو ته فرصت ورکړئ چې خپل کارونه پر مخ یوسي.
While we negotiate to see if we can conclude
کله چې موږ خبري اترې کوو او کوشش کوو چې یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږو چې زموږ ټولې اندېښنې لرې کړي، یو مهم حقیقت شته او هغه دا چې د ایران اتمي پروګرام به پر مخ لاړ نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې که د اعتماد جوړولو لپاره هغه موافقه چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوه سمه نتیجه ورنه کړي، د امریکا حکومت به له کانګرس وغواړي چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي. د ازادي راډیو خبریالان او سیمه ییزې رسنۍ خبر ورکوي چې په سلګونو د بلوازد پولیس نن سهار وختي د اوکراین د پلازمینې کیف د خپلواکۍ چوک په لور ځي. په دې چوک کې اعتراض کوونکو لوی کم درولی دی. د راپورونو له مخې پولیسو هڅه وکړه چې له لارو خنډونه لرې کړي، خو د اعتراض کوونکو د مقاومت په نتیجه کې بیرته په شا ولاړل. پولیسو د کمپ په لنډه فاصله کې سنګر نیولی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو پر ویبپاڼو د یکشنبې له ورځې راهیسې حملې روانې دي. د دې راډیو چارواکو وویل هڅه کوي چې ژر تر ژره هغه ستونزې لرې کړي چې د دې حملې له امله په ویبپاڼو د انټرنیټ له لارې خپرونو او پروګرامونو کې رامنځته شوي دي. د ازادي راډیو عمومي رئیس کیون کلوز وویل له دې ستونزې هغه کسان خبروي چې د ازادي راډیو په نشریاتو اتکا کوي. کلوز زیاته کړه، موږ له دې را پیدا شوې ستونزې ډېر خوابدي یو او له خپلو مینهوالو غواړو چې له موږ سره واوسي. د ازادي اروپا ازادي راډیو تېره میاشت هم له ورته انټرنیټي حملې سره مخامخ شوې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په دې خبري مجله کې وړاندې اوري. سپینه ماڼۍ وایي اوباما په جنوبي افریقا کې له ولسمشر کرزی سره یوازې روغ بر وکړ. کرزی وایي امریکا د استعمارګرو په شان چلند کوي. هند او روسیا په افغانستان کې د وسلو د ترمیمولو فابریکه جوړوي. د کونړ او نورستان د څو ولسوالیو خلک وایي طالبانو پرې لارې بندې کړي.
کته مریضان هم نه پرېښودل، زنانې هم نه پرېښودل، ټول لارې بندې. او امبولانس دبره راغی، امبولانس کې زخمي و. طالبانو هغه امبولانس بیرته سره زخمي وګرځاو پرېنښ.
د کورونا چار وزارت وایي د انتخاباتو امنیت به وساتلی شي. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اورېدی شي. که په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې یاست نو په اف ام 3.5 سپه لا صافه واورئ. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په جنوبي افریقا کې د نلسن مانډیلا یاد د درناوي په مراسمو کې له روغبړ پرته زیاتې خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په خاطر امریکایي چارواکو پر ولسمشر کرزی فشارونه زیات کړي دي. ولسمشر کرزی دا فشارونه د یوې رواني جګړې پیل بولي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي که هر څومره دغه تړون ځنډیږي په همغه اندازه ورسره اندیشنې زیاتیږي او هم به زیان له اقتصادي پلوه افغانانو ته زیات وي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د سپین ماڼۍ یو چارواکی وایي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن مانډیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره یوازې روغبړ وکړ. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مرستیال بن روډز د امریکا د ولسمشر په ایر فورس 1 الوتکه کې چې له جنوبي افریقا څخه بیرته امریکا ته په لاره وه سپرو خبر وړاندې وویل چې اوباما د غذایي له کرزی سره چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د واشنگټن پر لپسې غوښتنه رد کړې او هغه د فشارونو یوه برخه بللې ده د خبرو لپاره مناسب ونه باله. افغان ولسمشر چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو یې ډډه کړې، امریکا بیا تورنه کړې چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان د فشار زیاتولو لپاره یوه رواني جګړه پیل کړې ده. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډیبنز پرون وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او افغانانو ته به بې سببه اقتصادي زیانونه ورسوي. ډیبنز دا څرګندونه پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. هغه وویل د امنیتي تړون د لاسلیک په ځندېدو سره به افغانۍ راول ویږي، سرمایه به له دې هېواد ووزي او د ملکیتونو ارزښت به ټیټ شي. ډیبنز زیاته کړه پر دې سربیره د امریکا او نورو هېوادونو لپاره به هم ګرانه شي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو او نورو مرستو لپاره خپل پلانونه جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هند ته د افغان ولسمشر کېدونکو سفر ته هیله څرګنده کړه چې دا هیواد بل خپل نفوس څخه چې پر افغانستان لري وکول شي. ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر بچی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي ویلي تر هغه به دغه تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه له طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه عملی پایل او د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته رسیدلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي چې نوې د کابل له سفره بیرته ستون شوی او افغان ولسمشر سره هم د امنیتي تړون پر سر د راپورته شوی لانجې په باب خبري کړي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل هند له افغانستان سره ښې اړیکې لري او کرزی هم د هند زیات درناوی کوي. د هغه په وینا دا هیواد به هم لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر افغان ولسمشر دې ته وهڅوي چې دغه تړون لاسلیک کړي. د بنزوئل له ایران پرته د سیمې ټولو هیوادونو له کرزي څخه د دې شي غوښتنه کړې او زیاته کړه که څه هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشران په مرکزي آسیا کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ نه کوي، خو دوی دا منلی چې د نړیوالې ټولنې د پوځي او اقتصادي مرستو د دوام پرته د دې خطر شته چې افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته مخه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د امنیتي موافقې په برخه کې د استعمارګرو هیوادونو په شان چلند کوي. ښاغلی کرزی د فرانسې لوموند ورسپانې ته په مرکه کې وویل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز رابینز ویلي که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي نو په دغه هیواد کې به د کورنۍ جګړې اور بل شي. کرزی وویل د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه د جیمز رابینز څرګندونې کېدای شي داسې تعبیر شي چې که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نکړي واشنگتن به ورته ستونزي راپیښ کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له یوې فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې امریکا تورنه کړه چې د امنیتي سند د امضا په سر د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي. جمهور رئیس کرزی له فرانسوي ورسپانې لیموند سره په مرکه کې چې د دوشنبه پروسه خبره شوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي وویل چې دقیقا همداسې ده. د دې سند له مخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني کیږي او د پوځي هډو شمیر هم مشخص کیږي. ورسپانې د ښاغلي کرزی له قوله لیکلی چې وای په تیرو ورځو کې چې ما څه اوریدلی او څه مې چې مخکې اوریدلی دا یو پخوانی استثمار دی. ښاغلی کرزی همداراز ویلي چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ماشونو د بندولو، کورنۍ جګړې ته د هیواد د وردننه کولو او یا د یوې ناامنې فضا د رامنځته کولو ګواښونه کوي. د افغان ولسمشر لخوا امریکا متحده ایالاتونو باندې نوي تورونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په څو وروستیو ورځو کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي له هغې ډلې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل، د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز دابنز او د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس افغانستان ته سفرونه کړي دي. که څه هم چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر کرزی سره نه دی کتلی، خو جیمز دابنز او سوزن رایس دواړو له ولسمشر کرزی سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو په سر خبرې کړي. چک هیګل امریکا ته په سفر کې ویلي وو چې د افغانستان دفاع وزیر ورته د امنیتي سند د لاسلیک کېدو ډاډ ورکړی، خو ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک لپاره په وار وار په خپلو شرایطو ټینګار کړی دی. د کرزی او امریکایي چارواکو ترمنځ د امنیتي سند په اړه ناندرې په داسې حال کې روانې دي چې ولسمشر کرزی په روانه اونۍ کې ایران ته سفر وکړ او د اونۍ په پای کې به هند ته ځي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هند ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی تر سفر مخکې په هندي رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې هند به د افغانستان د وسلو د ترمیمولو د یوې فابریکې په جوړولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر کرزی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي او په پوځي برخه کې د هند مرستې د دې سفر پر مهال جلب کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
هند او روسیه غواړي چې په افغانستان کې د وسلو د ترمیمولو یوه فابریکه بیا ورغوي. په هند کې د افغانستان سفارت دا خبره تایید کړه او وی ویل چې متخصصانو مخکې تر مخکې سره لیدلی دي او د مسلې پر جزئیاتو غږېدل دي. په نوی ډیلی کې د افغانستان مرستیال سفیر اشرف حیدری د هند او روسیې د دقیقې غړي همکاري په اړه وویل چې تر پیلېدو مخکې یو چیرنې ته اړتیا شته.
تجهیزات نظامی که ما از وقت رژیم کمونیستی در افغانستان
هغه نظامی تجهیزات چې موږ د کمونیستی رژیم له وخت له هم په افغانستان کې په جنو ډیپوګانو کې لرو او کار نه کوي، اول ترمیم غواړي او بل باید پر دې پوه شو چې د ترمیم ارزښت لري کنه لري. نو تر څو چې دغه خبره سپینه شوي نه وي دغه کار به وځنډي شي. هندی ورسپانه د انډین اکسپرس لیکي دا مسله د دې لپاره د ډیر اهمیت وړ ده چې په افغانستان کې د هند هر راس پوځي مرستو ته اسلام آباد د انتقاد په سترګه ګوري. په عین وخت کې په هند کې د افغانستان سفیر شیدا عبدالی چې یو وخت د افغانستان په جمهوري ریاست کې امنیتي سلاکار و انډین اکسپرس ورسپانې ته وویل په افغانستان کې په یوه نوي انسټیټیوټ کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د هند مرستو ته اړتیا شته. عبدالی زیاته کړه چې په دې روزنیز مرکز کې افغانستان یو سلوشل روزونکو ته ضرورت لري. د افغانستان سفیر بیا وویل ل 2003 میلادي کال را په دیخوا 1400 افغان افسرانو په هند کې پوځي زده کړې کړې دي او اوس مهال 350 نور افغان افسران د هند په نظامی اکاډمۍ کې تعلیم کوي.
مختر دی چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو توجه کړئ د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو ته یو ځل بیا. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جنوبي افریقا کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوازې روغبر وکړ ځکه چې له کرزي سره د خبرو لپاره هغه ځای مناسب نه و. د هرات د ولایتي شورا رئیس وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي موافقه کې ځان د خلکو اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت وایي د راتلونکي کال لپاره به 50,000 محصلان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس له غړو وغوښتل چې په اوس وخت کې پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي ځکه چې د نړۍ قدرتونه د دې هیواد د اتمي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي. د ازادي رادیو خبریالان او سیمه ایز رسنۍ خبر ورکوي چې په سلګونو د بلوازد پولیس نن سهار وختي د اوکراین د پلازمینې کیف د خپلواکۍ چوک ته روان دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو پر ویپانو د یک شنبه لورځ راهیسی حمله روان دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه خبري د کونړ په او دغه راز نورستان د ټولس والیو لارې بندي دي. په دې اړه راپور لرو خو مخې تر دې به جانقه علي کوزی درته وایي چې د نړۍ په ورسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې په روسي غنه کې د افغانستان د جمهوریت رئیس لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د افغانستان د جمهوریت رئیس انتخابات چې په اپریل میاشت کې به ترسره شي سر له اوسه پکې د درغلیو اندېښنې پیدا شوې او تر ټولو پیچلی حالت به هغه مهال وي چې دا انتخابات دوهم دور ته لاړ شي. ورسپانه لیکي د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باید ګټونکي کاندید په لومړي دور کې له 500 زیاتې رایې وګټي او کننو دوهم ځلې به رایه چول کیږي. ورسپانه د امریکا د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ د رئیس پیټر مانیکاس خبره راخسته چې وایي له جمهور رئیس حامد کرزي له ټولو کاندیدانو د مدني ټولنې له غړو د انتخاباتو له چارواکو او نورو داخلو کسانو سره لکتنو او خبرو وروسته راته څرګنده شو چې له وی استثنا پرته نور ټول خلک په دې باور دي چې د جمهور رئیس د انتخابات ممکن دوهم پړاو ته لاړ شي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د اساسي قانون پر اساس چې کله انتخابات دوهم ځل کیږي د دوه اونیو په دننه کې باید ترسره شي خو د افغانستان د لارو او ترانسپورتي ستونزو لامله به ډیره ګرانه وي چې دا کار له مهالویش سره سم ترسره شي. ګاردن لیکي دوهم دور ته د جمهور رئیس د انتخاباتو د داخلي دوه خبره په جمهور رئیس کرزي خنه لګيږي او دا ځکه چې ویان دي څو ورځې وړاندې ویل امریکایي ډیپلوماټان تم لري چې انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي او دا په انتخاباتو کې د امریکایانو د لاسوهنې ثبوت دی. امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورسپانې پاکستانی چارواکو ته د امریکا د دفاع وزیر د هغه خبرداري په اړه مضمون خبر کړی چې وایي که اسلام آباد د ناتو ځواکونو پر مخ ترانزیتي لار خلاصونه ساتي پاکستان ته د امریکا پوځي مرستې به بند شي. ورسپانه زیاتوي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د کتنې پر مهال هغه ته وویل چې په افغانستان کې د ډیر ناتو ځواکونو پر مخ دي ترانزیتي لار خلاصه وساتي او کدا کارونه کړي د واشنگتن پوځي مرستې به پاکستان ته بند شي. ورسپانه لیکي نواز شریف په مقابل کې په چک هیګل فشار واچو چې په قبایلي سیمو کې باید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. ورسپانه لیکي واشنگتن غواړي له پاکستان سره خپل ستونزمن اړیکې بیرته خکړي او امریکایي چارواکو ویلي چې له ټولو ستونزمنو مسلو سره سره له پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې دوستانه وي. واس چې ژورنال وړاندې لیکي د پاکستان حکومت د 2011 کال نومبر میاشت کې د ناتو په هوایي برید کې د خپل عسکرو د وژل کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ایران ناتو ځواکونو ته په خپل خاوره کې ترانزیتي لار بند کړه او واشنگتن د پاکستان پوسټا د پوځي عملیاتو لپاره پیسې بندې کړې. اسلام آباد د ناتو لپاره ترانزیتي لار بیرته د 2012 کال جولای میاشت کې پرانستله. واشنگتن د پاکستان پوسټا د 2011 کال می او د 2012 کال جولای میاشت ترمنځ موده کې 1.1 میلیارد ډالر ورکړل. وال سټریټ جرنال لیکي امریکا د غراز د پاکستان پوسټا د افغانستان پولي ته نږدې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په بدل کې د 2012 کال دسمبر میاشت کې 600 میلیونه ډالر او د اکتوبر میاشت کې نور 322 میلیونه ډالر هم ورکړي دي.
د د کونړ ولایت په چاو او ډب خوړ سیمو کې وسلوالو طالبانو د نړۍ او اسعد آباد ترمنځ لویه لاره د خلکو په وړاندې بندې کړې ده. خلک وایي وسلوالو طالبانو سړک ته په نږدې غونډیو وسلې نصب کړي او هر څوک چې په لاره تیریږي ډزې پرې کوي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د ناړۍ غازی آباد او د نورستان ولایت د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو وسلوالو طالبانو د غازی آباد او اسمار ولسوالیو په ساحو کې څو ځای په لوی سړک کې دیوالونه جوړ کړي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په موټرو کې او یا هم پیاده تګ راتګ وکړي.
زما نوم حاجي ګل محمد دی. جلاله کې چې ما ولیدل د ټول علاقې پنځه واړه ولسوالۍ بندې وي، طالبان بندې کړي وي، بیا په جرالام بندې کړي وي، په نشګام هم بندې کړي وي، او کته مریضان هم نه پرېښودل، زنانې هم نه پرېښودل، ټول لارې بندې، او امبولانس د بره راغی، امبولانس کې زخمي وو، طالبان هغه امبولانس بیرته سره زخمي وګرځاو.
دوی وایي امنیتي ځواکونو تر اوسه د لارې د خلاصون لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او نه هم په هغو ځایونو کوم ډس کړی چې په کومو کې وسلوالو طالبانو وسلې نصب کړي دي.
رضان دفاع کوله، د ولس حمایه نشو کولی، ولس لارې نشو ازادولی، فقط ځان حمایه کوله.
خلک وایي لومړی افغان ځواکونو لری پرتو سیمو ته تللی لارې بندې کړې وي او چاته اجازه نه ورکول چې خوراکي او نور اړین توکي انتقال کړي.
په درو باندې و چې حکومت بند کړی دي او د درو طالبان را پاسېدلو چې درو ته لارې آزاد کړي، نو موږ به تاسو دې لرو ولسونو ته د حکومت په تصرف کې کوم ولسونو دې ته موږ لارې آزاد کړو، نو په دې ولسونو باندې لارې بندې کړې وي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال انجنیر محمد اسماعیل شینواری ازادي راډیو ته وویل څو ورځې کېږي چې د کونړ او نورستان د پنځه ولسوالی وسیدونکي د لارې د بندېدو لامل ستونزې ګالي.
دغه لار چې د پنځه ولسوالی دي، د دې لار قومي خلکو باندې من بنده شوې ده. وړنې پرې دي، وړنې پرې دي، ټماټر نه پرې دي، یعنی څه چې خوراکي مواد دي که نور دي، تر دې چې هغه مریضم نه را پرې دي.
دی وایي هڅه کوي چې د جرګې له لارې یا د ستونزه هواره کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ او همه مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې او پوځي عملیات دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل په ځینو سیمو او ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي څو له وسلوالو مخالفانو پاکشی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د انتخاباتو د امنیت د طرحې په تطبیق کار روان دی. هغه وویل په بیلابیلو ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري او هیله مند دی چې تر څلورو میاشتو پورې اکثره هغه سیمې له وسلوالو مخالفینو پاک شي چې امنیتي ستونزې پکې دي.
عملیات های خود بیشتر ساختیم که نقاط پاکسازی بکنیم. الهی که
ما... دی وای مونږ د دې لپاره چې سیمې پاک کړو عملیات زیات کړی دي. په څلورو راتلونکو میاشتو کې هڅه کوو چې ډېرې سیمې له مخالفینو نه پاک کړو. انتخابات به په سرتاسري ډول تر سره شي او موږ اوس له کومې جدي ستونزې سره مخامخ نه یو. زموږ عملیات په ختیځ او جنوب ختیځ کې ډېر جدي روان دي. زه یو ځل بیا افغانانو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکوم چې انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. صدیقی وویل چې د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه چې څکان څلور لکه کسان کیږي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د امنیت لپاره وګمارل شي. په خاطر دې خپله د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې په انتخاباتو کې د رای ورکولو له شاوخوا شپږ زرو اته سوه مرکزونو څخه سم نیمایي د ټیټې، منځنۍ او لوړې کچې امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. خو وروسته د جمهور رئیس په مشرۍ د ملي امنیت شورا امنیتي ارګانونو ته امر وکړ چې راتلونکو انتخاباتو ته یو امنیتي پلان جوړ کړي. په هیواد کې دننه او بهر د انتخاباتو څارونکي سازمانونه او عام افغانان اندېښمن دي چې که امنیتي ستونزې همداسې دوام وکړي ښایي د یو شمېر ولایتونو او سیمو خلک په انتخاباتو کې پوره برخه وانخیستلی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکي کال د انتخاباتو امنیت ته به 400,000 تنه موظف شي. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقي پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی د بروکسل په وروستي سفر کې د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکي افغانستان ته ورولېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
و بجې او 15 دقیقې شوې. د شزو د اقتصادي مشارکت په اړه یو تازه راپور شي چې د افغانستان څباندې 50% سوداګری مېرمنې خپل راتلونکي ته خوشبينه دي. دا راپور د مارکیټ جوړونې په نوم وی مؤسسې لخوا د امریکا سفارت په مالی مرسته جوړ شوی او د شاوخوا 400 سوداګرو مېرمنو نظرونه پکې اخیستل شوی دي. جزئیات د قاسم سولمل په راپور کې واوري.
د شزو د اقتصادي مشارکت منم یو راپور چې د 460 سوداګرو نظرونه پکې اخیستل شوی شي چې څبند نیمه پښتل شوی سوداګری مېرمنې د خپل راتلونکي په اړه ډاډ دي. دا راپور د مارکیټ جوړونې په نوم یو مؤسسې لخوا برابر شوی او د دې مؤسسې رئیس بشیر امیری د خپل دو پر مهال ویل
بیک چیز جالب کې مو دای راپور یافتم با
یو پز راپور موضوع چې موږ په دې راپور کې ولې د هغه داده چې د 2014 میلادي کال په اړه لاندې شنو سره سره بیا هم شاوخوا 50% شوزو تریات نیټه ورسته هم خوشبینی شولې او وایي چې د 2014 میلادي کال وضعیت شای د دوی پر سوداګری ډیر تاثیر ونه لري.
د راپور لمخي سوداګری، لاسي صنایع، ترانسپورت او لوجستیک، ساختماني چارې، رسنۍ، شونه او روزنه، معلوماتي ټکنالوژي او روغتیا هغه هم د سکتورونو دي چې افغان مېرمنې پکې کار کوي. اخو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم په دې اړه جوړې شوې غونډه ته ویل چې امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې له شذینه سوداګرو او کارکونکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ځینو سوداګری شرکتونو خاوندان په اقتصادي برخه کې د شذو ګډون ګټور بولي. دوه شذینه سوداګرو فوزی ګلانی او لیزا غوسی په دغه ازادي رډو ته ویل
مونږ نه میتونیم چې خانمار جدا
مونږ نه شو کولای خزه لنارینه او څخه بیل وګنو. دوی کولای شي په اقتصاد کې ماسر او په ځای رول ولوبوي.
تاثیر بسیار زیات دره په خاطر کې اقتصاد
تاثیر یې ډیر دی. زما په نظر کله چې یو مېرمن یو کوچنی تجارت ولري کولای شي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي او کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي نو د هیواد اقتصاد ښه کیږي.
شزو د اقتصادي مشارکت په نامه راپور چې په تیریو کال کې جوړ شوی په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د شزو د ویل سیسې فعالیتونه پکې ځای دي. خو د راپور لمخې د شزو اقتصادي او سوداګری فعالیتونه تر ډیره په کابل او د یشمیر ولایتونو په مرکزونو کې متمرکز دي.
د ژوند رنگونه
نن ولی کدی درو بارو اړو دغه ځوند
د زمای تاسو ځوند ډیر سختي کې پوري کې
مونږ ته مونږه روح ته خپل ځوند ته خوشاله آزادي وړه مازادي زمای مازادي خپل ځوند کو کن
مالداری دې څنګه د څونه مال لري
یو دوه سو مال لرم فضل له خدای دې
چی شي دی هغه
میګری وزیدی
شدی کې
شدی څنګه نکی
بیا شدی خرڅوي کې خوري چی کو
هغه پنیرم کو آشنا ته مور کو دوست مور کو غړیم ته کو کرتب ته کو
څنګه بیا د ناروغي مریضې ستا کنه ست څنګه دی
تمباکو ورکو
تمباکو څنګه ورکه
هغه یخماتی وطنی یو بوټه راوخو بغه ورته وې شو مغه وم ګورکو
تمباکو لکه مکوي
بل دا پټې کې کړل کی بل بوټه دا غو چې بوټي دی کورای ورته وای دای دوه سره ده بل بوټه دا هغه دا وخه ورته وای دا شو دې کې چې پر هغه راوخو جو شي ګور شو دې په زیاتی دا خو چټي کلینیکو دې بازار خو چټي خوش دا واګانې دي
دا د تمباکو هغه دلچسپ د کړی د تجربه
دا پدر له پدر مته دا را پاتل پدر
ښه پمړای نه کی کوم ورځ
سمړای چې غلاله کوغه وخرو کې درام فیا ته خیر او خراتم ته مګم کې وخرو
څنګه مالداری خو ډیر لري بیا لاندې هم کې
لاندې سډیر مړي چې هغه وچو په بارو بارو موږ سره غوښه بار دي هیڅ احتیاجات نه ورته لرو سډیا کوم بیا ورا واخله حلاله کوزه چې بس هیڅ مشکل هم نشته
میلمانه چې درس څنګه بیا کوم میګ ورته لاله
هیڅ میلمانه سره چې تیار او چې غوښه ورته وای چې ته وچه غوښه خورې که تازه په صدر تلل هغه موږ تازه په صدر رالالو لکه دا چې سبا کدا غونډه وینه نه زبا نه لاله مونږ وچه واخخو بیا وچه ورته باخو کو دتی بسره وای هغه شوای دا نخرو مونږ کرچی خرو بیا کرچی ورته باخو کو کرچی ورته باخو بیا مغه چخرو
څرخه ملمانی خوږیږي چې درس ډېرې شپې وکړه کلک وخت پاتې سي
نیکه میلمه یې په هغه څوک نه تنګیږي او میلمه غضب شي هغه د روژې له خنځیر ماخوات
میلمه غضب چاته وایې
میلمه غضب هغه چې نه درنه ولاړیږي او خیر یو روپۍ نه وي چې تا له کاروباره باسي هغه ته میلمه غضب موږ وایي او نیک میلمانه ته هغه وایي چې خپل مشکل راسره ووایي او چای مړی او عزت یې وکړو او خدای پاماني وخت دې ته مونږ نیک میلمه وایي
میلمه غضب بیا لږ لرې که ډېر
هېڅ مغه ساتون مالته الزام په خېټې مور کړو دی چې ورته زه ورژه
خپله خو به چاته نه میلمه غضب کېږي
څوک
ته
زه
و
چې میلمه غضب سم ما شپه نه تېرېږي میلمه غضب شپه کمه ده و نیک عمل ښه ده نیک خوی ښه ده انسانګرت ښه ده سړیتوب ښه ده چې آینده لري
خیر وشي کاکا جره
ته مو خیر وشي
تاسې قدرمن اوریدونکي هم خیر یوسئ چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدلې ده.